کو ځنګړی پروګرام لرو، خو تر هغه وړاندې خبرونه. د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې په تو ولایتونو کې د سخت ورښتونو او سیلابونو اټکل کړی دی. دغې ادارې ویلي نن او سبا شنبه په نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، لوګر، پکتیا، خوست او پکتیکا کې د سخت ورښتونو په نتیجه کې د سیلابونو د راوتو اټکل شوی دی. بل خوا د روغتیا نړیوال سازمان WHO په افغانستان کې د هوا د بې ساري تودېدو خبرداری ورکړی دی او له کورنۍ یې وغوښتي دي چې له تودې هوا څخه دې د خلاصون لپاره یو لړ سپارښتنې عملي کړي. د هوا پیژندنې د ادارو د اټکل له مخې نن جمعه او د شنبې په ورځ به د افغانستان په ځینو سیمو کې د تودوخې درجه د سانتي ګرید له 150 درجو لوړه شي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې له څه باندې 1500 کسانو سره مرستې کړي دي چې د کسبونو په زده کولو سره په خپلو پښو ودرېږي. دغې ادارې نن جمعه په خپل ټویټر د بادغیس د اوسیدونکي لیلا څرګندونې خپرې کړي دي چې وایي د خیاطۍ د مهارت په زده کولو سره توانېدلې ده د خپل کورنۍ نفقه برابره کړي. د خوړو نړیوال پروګرام لیکي چې د نویو کسبونو زده کول له ښځو سره مرسته کوي چې پیسې وګټي. څه کم دوه کاله کېږي چې طالبانو پر ښځو بندیزونه وضع کړي، له زده کړې راګرځولي او په دولتي او غیر دولتي موسو کې له کار کولو هم منې کړي دي. امریکایي چارواکو ویلي دي چې متحده ایالاتونه به ډېر ژر په هغو تجارتي کښتیو کې سمندري پرسونل او وسلوال سمندري ځواکونه ځای پر ځای کړي چې د فارس خلیج له هرمز تنګې څخه تیریږي. دغو چارواکو له ډلې څخه یوې خبرې ایجنسیو ته ویلي دي چې د ایران لخوا د کښتیو د نیولو د مخنیوي د هڅو د یوې برخې په توګه متحده ایالاتونه چمتو دي چې د فارس خلیج په تجارتي ټانکرونو کې پرسونل او سمندري ځواکونه ځای پر ځای کړي. تیره میاشت تهران د تیلو د یو سوداګریز ټانکر له نیولو وروسته اعلان وکړ چې د فارس خلیج په اوبو کې د تیلو د دغه ټاکر د نیولو لپاره د ایران یوې محکمې حکم درلود. او د روسیې دفاع وزارت نن سهار ویلي دي چې د سمندري ځواک دوه بیپلوټ الوتکو د تور سمندرګي په نوفوروسس کې د روسیې د سمندري ځواکونو پر یوې ډې بریدونه کړي دي. دغه وزارت په اعلامیه کې ویلي دي چې بې چلوونکو کښتیو د روسیې له هغو بیړیو ده چې د سمندري ځواکونو د اډې ساتنه یې کوله دغه بیپلوټ الوتکې کشف او ویجاړې کړې دي.
د ازادي ملمه یو متقاعد شخص نن سبا په افغانستان کې څه حال لري؟ د ازادي ملمه پروګرام ته مو په سلامونو هرکلی کوو. په افغانستان کې په لسګونو زره متقاعدین سته چې وایي د اقتصادي ستونزو له کبله کړیږي، ځکه تر دو کلونو زیاته موده کېږي چې معاشونه نه دي ورکول سوي او هر یوه ته یوه لویه کورنۍ ور تر غاړې ده. په نورو نړۍ کې یو شخص تر تقاعد وروسته سفرونه پیلوي او هڅه کوي چې پاتې ژوند په خوشحالۍ سره تیر کړي، خو په افغانستان کې تقاعد سوي کسان هغه وګړي دي چې د ژوند له ناخوالو کړیږي. دا هغه کسان دي چې د رسمي دندې پر مهال یې د معاش یوه برخه د تقاعد په نوم ګرځول سوي، خو اوس هغه حق نه ورکول کیږي. نن مو د افغانستان د متقاعدینو عمومي انجمن مشر سنگر افندي سره خبرې کړې دي. په پیل کې مې پوښتنه ورڅخه کړې چې متقاعد چا ته ویل کیږي؟
مننه. اول زه خپل احترامات تاسو ته او تاسو ټولو تخنیکي همکارانو ته وړاندې کوم. متقاعد هغه شخص ته چې سلویخ کاله، دوه سلویخ کاله، پنځه په مختلف رتبو فرق کوي چې هغه په دولت کې دا ټولې د ځواني عمر په دې خدمت کې وقف کړی وي، بیا دولت لازم وګڼي چې سلیم لوړ شي او میاد خدمت هم تکمیل شي، بیا هغه ته تقاعد ورکول کیږي.
نن سبا په افغانستان کې یو متقاعد څنګه ژوند لري؟ ځکه چې زیات وخت د دوی شکایتونه راځي. ځینې کسان وایي چې دوی خپلې پیسې حکومت ته مثلا د خپل معاش څخه ورکړي دي په تیرو کلونو کې چې دوی وظیفه درلوده، خو اوس هغه خپل حق نه ورکول کیږي. په جمهوري نظام کې هم دغو کسانو شکایتونه درلودل.
په افغانستان کې خو متقاعد ډیر بدبخته ژوند لري، خصوصا د فعلی شرایطو کې. زه درته وایم چې موږ ته دا تقریبا دریم کال را شروع چې موږ ته خپل حقوق د تقاعد تر اوسه پورې نه دي راکړل شوي. پینو آن باندې بهانې موږ ته کیږي، ولې تر اوسه عملي بڼه نه ده نیولې؟ دې په خاطر باندې چې یو متقاعد دا خو کارمند د دولت د ټولو زندگی هم د معاش پورې تړلې ده. هر مشکل چې پیدا کیږي ودره چې معاش واخلم، ولې متاسفانه تر اوسه پورې د متقاعدینو دا حقوق تر اوسه د خلکو ته نه دي ورکړل شوي. ژمی په موږ باندې په ډېرې سختۍ باندې تېر شو، بې بخارۍ او بل د سونګ لرګیو نه بعضې نور شیانو نه. ورپسې روژه راغله، روژه هم په ډېرو مشکلاتو باندې وه. اخترونه خو موږ اختر موږ بیخي نه درلوده، ځکه چې یو انسان پیسې ونه لري نو هغه به څه اختر ولري. او دغه متقاعدین چې دي، دا بیا یو شخص هم نه ده، دا هر متقاعد خانواده یې 15-16 تر 12 نفرو پورې دا خانواده ده. نو د دې اشاوې باته ډېره مشکله خبر ده. حتی د کور فرش، ظرف، لوښي دغه متقاعدینو ټول خرڅوي او خپل د روزمره یا اشاوې باته پرې باندې کوي. بعضو چا چې ده چې اول خدا ټول په کرای کورو کې زندگی کې متقاعدین، دوم دا ده چې بعض یو لس فیصده کچا کورونه درلودله، کورونه یې خپل خرڅ کړي دي. د پلار نیکه نه چې کمزوري ځمکه ورته پاتې وه هغه هم خرڅه کړې ده. نو اوس فعلاً باقیمانده موږ ته هېڅ شی پاتې نه دي، جز دا ده چې ازار مړ کړو او خودکوشي ته حاضر شو، ځکه چې موږ نشو کولای چې نور د خپلو اولادونو یا شوی باته وکړو. نرخونه وا تاسو ته بهتره معلومه ده، کرا د کورونه دلته ډېره اوچاته ده. نو موږ هم ذاتي حیران پاتې یو چې موږ باید څه وکړو. نو په ډېر سختو مشکلاتو کې حاضر یو، او موږ نور حیران پاتې یو چې دا خپلې چغچینه هم ذاتي تښتېدلي یو. نور حیران پاتې یو ورته چې دغه د چارواکو ته ټولو ته موږ مراجعه کړې ده چې خپل مشکل هم ورته ویلي، دا خپل حق هم ورته ویلي. او دغه د متقاعد پیسې، دا پیسې نه خیرات ده، نه زکات ده، نه بل په کومه معامله. دغه هغه پیسې دي چې د بروحالۍ په وخت کې موږ نه تقاعد په نامه باندې پیسې ګرځېدلي دي، او دا وزارت مالیه ته او بیا ترې د افغانستان بانک کې دغه ذخیره ده. د فعلاً لپاره موږ دوی نه کوم نامشروع حق نه غواړو، موږ دا یو مشروع حق ده او حق نوم د الله ده. نو موږ دوی ته وایو چې دا زموږ خپل د قرض پیسې د دولت نه غواړو، اضافي کوم تمه توقع موږ نه لرو. هغه پیسې چې ما نه په برحالۍ کې ګرځېدلي دي، دغه خپلې پیسې دې ما ته راکړي، نور هېڅ شی موږ دوی نه غواړو. ولې د متقاعدینو زندگی ته، دا بدبختۍ زندگی ته نه پوهېږم چې دا بعضې خلک به دې نه لذت وړي. دا زموږ زندگی ده، او دا چیغو زاریو نه وزر نه دا مشکلات بیانو. نو تر اوسه پورې هېڅ اجرات د متقاعدینو پاک لباندې نه دي شوي، او ډېر د فقر په زندگی کې قرار لرو. ما درته ویلي چې اکثریت داسې متقاعدین حاضر شوي دي چې ځان باندې پېټرول واچوي، نور ځان وسوځي، او چې جهان یې وګوري او زموږ افغانستان خلک یې وګوري. چې یو انسان 40 کاله خدمت وکړي دې خاورې ته او بېرته یې خپل حق نه ورکول کېږي. په یونوان باندې موږ دا 2 کاله انتظار ویستلی ده چې موږ ته باید حقوق راکړ شي، مګر تر اوسه پورې موږ ته حقوق نه دي راکړل شوي. زه دا 2 ورځې مخکې وزارت مالیه ته مې ویوړ، امر مې واخیست مولوي صاحب کبیر نه چې موږ دغسې مشکلات لرو، هغې راځي که اداري امور ته اداري امور ورکه مکتوب وزارت مالیه ته. وزارت مالیه کې دا مکتوب زموږ پروت ده، وایي تاسې منتظر اوسئ چې موږ له امیر المؤمنین نه امر اخلو. نو زه دا کله کله دوی ته د وزارت مالیه ته دوی موږ ته وایي چې تاسې هم نو زه خو یو ملکي شخص یم، زه نشم کولای چې زه امیر المؤمنین نه یا کوم رئیس چال وزرا نه امر واخلم، ځکه زه یو ملکي شخص یم. دا د وزارت مالیه وظیفه ده چې د متقاعدینو د حق په خاطر باندې امیر المؤمنین سره کښېني یا رئیس چال وزرا سره کښېني، پیشنهاد دې نوشته کړي ورته چې دغه د دوی حق ده. نو دغه حق باید دی امر واخلي لار چاره کیږي، ځکه دا د دولتي چارو د وزارت مالیه هم دا وظیفه ده چې معاشونه دي د کارمندانو ورکي او د متقاعدینو حقوق دي ورکړ شي. نو دې کې موږ ته ډېر مشکل دي. زه اوس یو ملکي شخص ما څوک پرېږدي امیر المؤمنین ته چې زال تلاړ شم، ما څوک پرېږدي چې زار رئیس چار وزارت لسم، ولې په ډېر ما نوبت ونیو رئیس شبال وزارت، هغې شرفتمندانه ما ته حکم راکړ، وی مې وړ وزارت هغه ته اداري امور ته اداري امور مکتوب راکړی دلته. نو زمونږ 2 کاله دغه سرګردانیګانې تیرې شوي، ولې تر اوسه نتیجه منفي ده؟ موږ ته حقوق نه دي راکړل شوي.
یوه ټولنه هم لري، د متقاعدینو ټولنه. په دې ټولنه کې تاسو کله نه کله سره راغونډېږئ، د زړه خواله سره کوئ، پر کوم مسایلو زیاتره وخت تاسو په خپلو کې بحث کوئ کله چې سره یو ځای کېږئ؟
مننه. زمونږ د ټولنې خو یګانه بحث همدغه ده چې دا زمونږ حقوق ولې نه راکول کېږي، او چا ته لاړ شو، چا ته عریضه وکړو، کوم ځای ته لاړ شو. ځکه دغه زمونږ ټولنه چې ده، دا ټول اهل د قلم دي، دا ټول د هغه کسان دلته راټول شوي په دې ټولنه کې شامل دي چې چا 10 کاله، چا 10 کاله په خارج او داخل کې دوی تاثیر کړی ده، او هر یو 10 کاله، 15 کاله، 10 کاله خدمت کړی ده. نو موږ په هره جلسه کې هم دا پیشنهاد کوو چې باید یو پیشنهاد باید امارت اسلامي چارواکو ته ورکړ شي، ولې دا کار موږ کړی ده. دا یو سیاسي ټولنه نه ده، دا نه دولتي ټولنه ده، دا خاص دغه ټولنه چې ایجاد شوې ده دا د متقاعدینو د حقوقو په خاطر باندې باندې دی کې د اکثره ټول پیشنهادونه ټول جلسې چې زمونږ دایریږي خاص د متقاعد د حقوقو په خاطر ده چې باید چا ته لاړ شو او څه وکړو. ځکه چې دی کې حتی دغه خیراتی کومکونه چې راځي هم دغه درې کالو کې متقاعدینو ته چانه دی ورکړي، ځکه چې دا افغان باسو مونږ چې مونږ ته معاش نه راکړ شوی. ملل متحد ته هم مراجعه کړې دې مورد کې، هلته هم چا اجرات نه دي کړي. اے ڈبلیو پی ته ورغلو، هلته هم چا اجرات نه دي کړي. هغه وایي چې تاسې وکیلانو ګذر نه، وکیل د ګذر چې زموږ منطقې ته راشي نو دا خو طبعا کارمند د دولتو په کور کې وینانه ایرانی فرش لري، نو چې هغه کور ته راغلی نو نه ته خو فرش لرې، ته مستحق نه یې. ورور دغه فرش ما ته ډوډۍ نه راکړي، دا یو فرش د هغه وخت چې ما هلته معاش درلود، هلته زه یو شخصیت وم، هلته اهل د قلم وم، ما وظیفه درلوده، دا فرش د هغه نه ما ته راپاتې ده. د فعلم لپاره زه نه فرش لرم نه ظرف لرم، هېڅ شی نه دي پاتې. نو دغه په مورد کې به زمونږ د اکثریت د ټولنې رهبري د ټولنې مونږ ټولو چارواکو د امارت اسلامي ته مراجعه کړې او خپل مشکلات مو ورته بیان کړي دي او حقوق مو د اخیستو په خاطر باندې مونږ سره غږېدلي وو، ولې چارواکي مونږ ته تروسه منفي جواب نه دی راکړی. مونږ ته هم دا وایي چې دا ستاسې حق ده، مونږ یې درکوو، درته دا ستاسې حق ده او مونږ یې درکوو، ولې په دې دوه کلو کې دغه حق مونږ ته تروسه نه دی راسپارل شوی.
سنگر صاحب، د دومره ستونزو او کړاوونو سره سره تاسو خپل شخصي ژوند څنګه مخ ته وړئ؟ مثلا کله چې بیکاره کېږي په کوم مسایلو باندې ځان مصروفه کوئ؟ مطالعه کوئ؟ تلویزیون ګورئ؟ څه کوئ؟
یو شی درته وایم چې دا مطالعه کول هم اقتصاد چې دی قوي نه، زمونږ هوش او فکر ټول په دې ده چې زه یو مړی ډوډۍ څنګه پیدا کوم. نه مطالعه کولی شي، نه بل ښکار کولی شي، ځان به پچی شي مصروف دلته سبا یو ده. ډېر مصروفیتونه زموږ دا دي چې کراچیګانې مخکې ولاړې دي، یا به امونه خرڅوو، یا به کیلې خرڅوو، او یا به پکې مڼې خرڅوو. نو حتی هغه د ښاروالۍ کارګرانو کې هم موږ څوک نه نیسي، وایي ته سپین ږیری، نور بل شی خو زموږ لاس نه کېږي. ولې یو متقاعد چې اقتصاد جوړي هغه باید کتابونه ولیکي، هغه سره باید د وطن تاریخونه ته راتازه کړي، پخوانی فرهنګ، پخوانی کلتور، دا باید مونږ په رسانو کې او په کتابونو کې باید دا مونږ ورکوځو، ځکه چې یو څلوېښت کار یو انسان تجربه کاري ولري، هغه سره ډېر موضوعګانې دي. گرچه د وطن در ټولو سره ده، موږ د وطن در دا اوس هم را سره ده، وطن هم نه ده خوشی کړی، دلته ورته پراته یو، که په اوري که په هر حالت سره یې، ولې زمونږ مصروفیت دا ټولو په آرام اعصابو باندې کېږي. مصروفیتونه زمونږ د متقاعدینو یو اعصاب، موږ ټول رواني تکلیف باندې گرفتاره شوي، په ډوډۍ خوراک باندې موږ نه پوهېږو، په خبرو کولو موږ داسې نه پوهېږو، ځکه چې وایي یو څوک کېږي دوه ډوډۍ کېږي، مانه چې څوک پختنه کوي ماش هغه سلام راته چې زه ورته ما ته تقاعد پیسې نه دي راکړي. نو موږ ټول مصروفیت د دوه کلو په همدغه باندې ده، نه قلم راخیستلی شو، نه مغزه په ځای دي. حتی موږ داسې رواني تکلیف پیدا کړی چې موږ خپل کورونه ذاتي غلطو، ځکه د یو انسان اقتصاد چې ضعیفه وي، نو هغه کله کولی شي چې یو جامعه رهبري کړي، هغه کله کولی شي چې یو لیکوال شي، هغه کله کولی شي چې په رسانو کې سمې خبرې وکړي. موږ داسې ستونزو سره مخامخ یو.
بلې، څنګه په دغه سي وضعیت کې د یو چا رواني حالت چې د کور مشر وي، چې اولادونه لري، لمسیان لري یا کډواسیان لري، دا غوی دغه غیر نورمال رواني حالت د کورنۍ پر غړو باندې د پر خپل چلند باندې څومره تاثیر کوي؟
دا خو واضح خبره ده چې د کورنۍ مشر رواني په تکلیف اخته، یغه د اولادونو هم رواني کیږي او کورنۍ به هم رواني کیږي، ځکه چې دغه اعصاب په ځای نه، هغه په خلو کې خندا نه ویلته، ځکه دغه حقوق تر نشي کولای، اولاد د تعلیم او تربیه نشي کولای، د فیس پیسې تا سره نشته، د دوا پیسې. دغه متقاعدین خو ټول سنونه لول دي، ټول شیخفانی دي، دا ټول په شکر مرض، د وینې غوړ په مرض، د ملا په درد باندې، د زنګنونو په درد باندې اخته دي، ټول کاغه واګه روان اوسیږي. نو دا حتی د دوای پیسې نه لرو، چاته به ورځي؟ یو لابراتوار ته چې ورشو، دا ول زه خپل زما لابراتوار ته ورځم چې هغه په سل روپۍ معاینه کوي، زه یو مجهز لابراتوار ته نشم ورتلی، ځکه پیسې زه نه لرم، ځکه دا ټیسټونه هم 2000-3000 روپۍ باندې خالي لابراتوار پیسې کیږي. موږ د دوای پیسې هم نه لرو، زموږ اولادونه داسې کورنۍ او د آزاد کورنۍ له لاسه ورکړي بې دوانه، ځکه کما موږ پیسې ولرو خدا به لوکس شفخانې ته ویسي، یا باید خارج ته ویوړي شي. ولې متاسفانه اول زه خپله کورنۍ در څه، زما کډه اول د اختر مړه شوله، پیسې ما نه درلودلې چې دا ما باید لوکس شفخانې ته وړې وای. دا ما د ابن سینا دولتي شفخانه کې هلته بستر کړله، ځکه چې هلته پیسې فیس دا شی نه اخلي، نو په هلته په حق ورسېدله. نو دغسې د هر چا پلار، د چا ورور، د چا زوی، د چا لمسی، داسې بې دوی له لاسه موږ له لاسه ورکړي دي. دا جنجالو سره موږ اخته یو چې اقتصاد د قوي نه هیڅ کار نشي کولای، نه غریبي کولای شي. هغه د یو من کچالو پیسې هم موږ نه لرو چې موږ په کراچۍ باندې واچو موږ خرڅ کړو. نو زموږ زندگی په دې حالت باندې ده.
بله، ممکن دا اوسنی چارواکي یو دلیل دا راوړي چې په افغانستان کې د ټول اقتصادي وضعیت خراب دی، نو تاسو شکایت ولې کوئ؟
دا مونږ مسؤول خو ما خو دې کینی کنه ما دې یو څوک وغواړي دا متقاعدین دې یو ځای کې ټول کی ورته دې ووایي چې وروره مونږ دغه پیسې نه لرو دغه 100 روپۍ ستا حق ده ما سره زه تا ته دغه 90 روپۍ در کوم دا لس چې پاتې ولې دا مونږ سره منو کنه اوس خو مونږ ته دلته د انسان په سترګه څوک نه ګوري مونږ خو څوک نه غواړي او مرضي هم نه غواړي چې وروره هر چېرته چیغې ووهو د یو وزارت مخکې خوا دې اقل سړی یو سپینګیري دا زاړه تحصیل کرده چې د وزارت مخې ته راټول شي د اعتراض په نامه باندې نو هلته خو حد اقل یو مامور یو کارمند دی هغه وزارت باید ووځي هغه متقاعدینو ته باید قناعت ورته ورکړي چې وروره دا ملک هم دا شی ده مونږ خو یاغیان باغیان نه یو مونږ د دې فعلاً دا امارت اسلامي دولت ده او مونږ یې رعایت یو هر امر چې کوي مونږ یې منو ولې په دې شرط باندې چې نو خوا ته حق باید مونږ ته راکړ شي نو ما ته خو قناعت هم څوک نه راکوي که نه نو مونږ دې راټول کړي په یو محل کې یو دشته کې یو کارمند د دولت دې راشي ما ته دې وایي چې وروره مونږ دغه فعلاً پیسې نه لرو زمونږ پیسې دلته کنګل دي دغه مشکل مونږ لرو نو مونږ خو انسانان یو مونږ خو مکتب ویلی مونږ تحصیل کړی مونږ وظیفې زده کړي نو مونږ خو حوصله کوو مونږ یې منو که نه خو دا خبره هم نشته ده که نه چې زمونږ د چوغو ته څوک ځواب هم نه ورکوي بل خوا ته قناعت نشته ده اصلا اوس حد اقل زما نه یادېږي زه اوس خپله د ټولنې مشر یم نو زه خو چا زه خپله ورځم هر دروازې ته په ډېر په مشکل باندې زه واسطه په زور باندې یا چارواکو ته یا د نوبت نیسم هلته هلته چې بیا ورسنو هلته مونږ ته قناعت راکړي مونږ دې کینې چې دغه مشکل دا مشکل ده اوس خو دی مونږ ته یاګانه علت یې دا ده چې تاسې مونږ په بودیجه کې د پروس کال 1401 کې 4 میلیارد افغانۍ د متقاعد په نامه باندې منظورې شوي په 1402 کې مونږ ته وایي چې تاسې 5 میلیارد افغانۍ منظور شوي دي نو زه دا وایم چې دا منظور شوي دي توشی شو نو بودیجه خو هم امیر المؤمنین منظوروي بل څوک صلاحیت د دې بودیجې نه لري نو بیا مشکل په څه شي کې ده چې توضیح نه شروع کیږي ځکه د تقاعد د متقاعدینو معاش باید اول د حمل باید توضیح شروع شي تر جوزا باید ختم شي ځکه دا کلنی معاش ورکول کیږي په اول د کال پیشکی ورکول کیږي چې دی دغه کال چې پی تیریږي دی به د خپل ستونزې ټول د دغه پیسو له لارې نه حل شي دا مونږ سره منو زه په دې پوهېږم چې زمونږ خارج کې پیسې کنګل دي نو دام زمانه مو سره ولې دې کې بیا جهاني ټولنې ځان خاموش کړی ده جامع جهاني و دلته چې په دغه ټول کارمندانو ته مخکې پیسې ورکولې مامور د سیمن صاحب ته بلته ولې اوس دا جهاني ټولنه هم زمونږ غږ نه اوري ورو دغه پیسې چې اوس هلته کنګل دي خو زه پوهېږم حمایت د پولي ده د بانک حمایت کوي هغه پیسې نو دغه پیسې چې د فعلاً لپاره برحالو نه د تقاعد په نامه وضع کیږي دغه پیسې چې راټولې شي هم د دې متقاعدینو معاش کیږي هېڅ حاجت د بودیجې هم نشته ده نو مشکل زمونږ دا کېده چې امارت اسلامي باید مونږ وغواړي دا زمونږ دولت ده مونږ یې رعایت یو رعایت باندې باید څوک ظلم ونه کوي یو ځای کې مونږ راټول کړي مونږ ته د قنایت راکړي مونږ اهل د قنایت یو مونږ هر موضوع سره منو په قسط یې راته راکړي نیمې دې راته راکړي خو ودې وایي چې ورو دغه مشکل شته دلته مونږ یې ورسره منو دی کې مونږ هېڅ نه مخالفت نه کوو مونږ نه بغاوت کوو نه چا نه شکایت کوو او نه امارت اسلامي نه امارت اسلامي ته زه دونه وایم چې مونږ راوغواړئ مونږ ته قنایت راکړئ ولې مشرانو سره زه خپله تللی یم دغه اکثریتي وزیرانو سره مونږ ټولنه ټولو احترام کړی زمونږ همدا وایي چې تاسې زموږ مشران استئ او دا ستاسې مسلم حق ده دا مونږ درکوو درته وایي هغه فارسي کې یو متل ده وایي بتنګ اومد بجنګ اومد نو مونږ بیا دا وایو چې دغه انسانیت یې کړی مونږ یې منو مونږ ورسره کوم باغه نه لرو ورسره هر امر خدمت چې دغه اوس هم دغه هر متقاعد حاضر ده چې د افغانستان د خدمت لپاره وظیفه دی که ورکړي وظیفه اجرا کوي ځکه دا ټول مسلکي خلک دي ټولو پوهنتونونه ویلي ټول لیسانسي ټول ډاکتورا لري په حساب د نظامي د ترم ټول ارکان حرب دي دا توپچیان لري دلته پیلوټان لري تخنیکران د تیاری لري ولې دې ته ضرورت ده دې نه باید استفاده هم وشي خواته به یو 2 روپۍ معاش هم ورکړي ورته نو داسې مونږ نه کوو چې مونږ وایو چې مونږ امارت اسلامي نه منو نه هیڅ وخت کې دا خبر مونږ نه کوو مونږ د امارت اسلامي مونږ رعایت یو دوی زمونږ مشران دي مونږ دوی ته احترام لرو د دوی احترام په مقابل کې مونږ باندې باید لږ شفقت وشي نور شفقت زمونږ چیرته چې دا زمونږ خپل حقوق درا کړی شي نور خو مونږ اضافي نه چوکۍ غواړو تیره رقم بل شی غواړو فقط دغه زمونږ خپل حق ده چې زمونږ امانتې پیسې دي په دولت باندې زمونږ قرض ده دغه قرض پیسې چې مونږ ته راکړي شي نور مونږ نه هیڅ ته مشکل نه لرو او دولت نه هم شکایت نه کوو امارت اسلامي نه هم شکایت نه کوو د امارت اسلامي خوا ته مونږ پراته یو دلته شیګو دلته په هر نو شرایطو کې ګرمي کې یخي مونږ دا په ځان باندې منلای دا او په خپل کورونو کې پراته یو مونږ د دې شفقت ته منتظر یو او د دې ترحم ته ضرورت لرو
سنگر صاحب پر دولتي څوکيو یا په دینو ادارو کې د دغه کسانو د ګمارنې پر موضوعات من تاسو له تیرو چارواکو سره یا اوسنیو حاکمانو سره خبرې کړي دي؟ دغه موضوع کې دوی څه د همکاري ژمنه کړې ده چې دغه کسان به ګمارل کېږي د اقل د سلاکارانو په توګه چې د دوی له تیرو تجربو استفاده وکړي؟
مننه. صرف یو وزیر صاحب دفاع او وزیر صاحب داخلي په دغه مورد کې موږ سره ژمنه کړې ده چې تاسو نو تجربو نه ستاسو کارونو موږ استفاده کوو او دا موږ ته ویلي چې تاسو موږ بیرته راغواړو. نو تر اوسه پورې عملي بڼه نه څه کنه په دې مورد کې وزارت دفاع حتی یو فرمان هم واخیستی ده. شورای وزیرانو پریکړه کړې ده چې دغه متقاعدینو نه باید بالمقطع استفاده وشي، مګر تر اوسه پورې دا عملي بڼه نه ده نیولې. فرمان یې صادر کړی ده، دا موږ ته ژمنه شوې ده. او دې کې دا ښه کار هم ده ځکه چې هم د متقاعد کار کېږي، یو بل دا چې دا خو با تجربه او مسلکي خلک دي، افغانستان دې ته ضرورت لري او د افغانستان ساتنه په موږ فرض ده. ځکه بیا خود سر نظامیانو باندې خو بیخي ساتنه فرض ده چې دا ټول تحصیلات د دولت په پیسو سوي، د بیت المال له پیسو نه شوي دي. نو بنان ګر چې ټول ورته حاضر دي د خدمت لپاره، نو داسې عملي بڼه تر اوسه نه ده لیدلې چې زموږ متقاعدین داسې ووایي چې را دي شي.
دغو ستونزو ته په پام سره یو متقاعد نن سبا په افغانستان کې چې نه معاش لري نه نور عواید لري او د کورنۍ غړي هم د دوی تر غاړې دي چې باید هر ډول مسؤلیتونه ور د هغوی په مقابل کې ادا کړي، دوی خپل دغه اقتصادي ژوند څنګه مخته وړي؟
ته باور کوي چې یو انسان اتلس کاله مکتب وي او څلوېښت کاله وظیفه اجرا کوي او دا یو کراچۍ لاسي کراچۍ دي کنه یو خدا غټي کراچۍ دي، دغه توان خو نه لري. نو اکثریت یې درته 50% پنځه قوطۍ سګرېټ او پنځه بوتله اوبه او درې بوتله نشابي یخي دا خرڅوي چې دغه ټوله د دې 200 روپۍ نه کې یا د دې ګټه بچي ولې په دې کې مصرف ده. یو تعداد ګدۍ هم کیدام زده توم چې د ګدۍ په حالت کې باندې هم شته ده. کتا چې ویډیوګانې واړې به زده تولګم ګدۍ تم خلک مخسوي دي. ډیر خلک چې په مرکز کې مخ کې وسیدل د کارمندان د دولت متقاعدین لاړ اطرافو ته، هلته د خپلو خپلوانو نه یو واو اخیسته ده، هغه بیا مستی خرڅوي، بیا شړومبې کوي، هغه خرڅوي د فامیلی یاشه په دې حالت سره کوي. یعنی ما د تمخ ارزو کو چې د متقاعد هیڅ زندگی نه ده، ځکه پیسې ونه لري. اختصار دا خو ډیره سخته خبره ده، په خار کې اوسیږي، د کور کرا ونه لري، نو دا خو ډیره مشکله خبره ده. ګور موږ ته یو اقتصادي ضربه را رسیدلې، بل علمي ضربه موږ ته را رسیدلې، ځکه د متقاعدین اولادونه ټول یو څه سنه پرې کمیا کمزوي په خارج کې، هغه ورته سور پیدا ولګي، هغه به وي ولې باقي منده د متقاعدین اولادونه ټول به سواده پاتې شو، ځکه د فیس پیسې نشته، د قلم پیسې نشته، دا یونیفورم غاړي دا په هر حالت شي به پیسو مکتب نه ویل کېږي. دلته یو تعداد موږ مخکې چې و د جمهوریت په وختو کې بچیانو اکثریت د متقاعدین اولادونو وظیفې درلودلې، هغه وظیفو هم ټول په کور باندې هغه ورته ناست دي، دغه جنجال هم په غاړه ده. او بل ته متقاعد چې دغه ټول امورات د معاش په خاطر کړي، که زوی ته کوژده کوي ودرې دا د کلنۍ معاش به واخلم زه به مې زوی ته کوژده وکړم، او که چیرې د چا قرض پیسې ورته وایي چې ورور ودرېږه چې زه دا معاش به واخلم تاته به قرض پیسې درکړم. دوکاندارانو قرضدار دي فعلا لپاره متقاعدینو ته څوک یو کیلو کچالو هم قرض نه ورکوي، وایي چې ورور دا یو کال کېږي تا به زما پیسې وړي دي قرض نه راته راکوي. یعنی هلته موږ بیا به شوي وو د باندې توهین او تاخیر ده، چا نه به پیسې ولا چې قرضدار ده خو غوړي در غواړي کنه. نو دا مشکلات دا چې دا خو ژوندګی نه ده چې موږ یې تیرو دلته، نو دا په دغه حالت کې قرار لرو.
کله چې دوی دغه سی ټولنې کې دوه ګونی چلند سره مخامخېږي یا د رسمي چارواکو د خوا یا کله نه کله د ولس د خوا، دوی څه ډول احساس کوي یو متقاعد؟
نو ما خو مخکې ارزو کو چې متقاعد د مرګ احساس کوي. نو چی پاتې دي ته قرض څوک نه ورکوي، هغه خپل خپلوان چې څوک یو تجارت لري یو دکان لري، نو دا متقاعد یا یې ورور ده یا یې ماما ده یا کاکا ده، خو یو هفته به ورته قرض ورکړي، یو میاشت به قرض ورکړي، یو کال به ورکړي، نو نه تر درې کلو پورې کنه. احساسات زموږ مړه دي، هر څه ذاتي ختم، امیدواري هم قطره، ځکه موږ زندگی کړې ده داسې نه ده. خو دغه هر یو سن شپېته دوه شپېته اته شپېته پورې دی هر یو سن رسېدلی، دا شپېته کاله خو ده سمه زندگی تېره کړې ده. نو هغه حالت پخوانی حالت یاد ته راځي، نو ته کې به چی پاتې کېږي؟ دې احساسات ټول مړه شوي دي، بله لار هم تېنه نشته. نو په دې اخر عمر کې چې په دې سلو سال کې اوه شپې اته شپې دغه په لاره نه شي تللی، نو دی به نور چی غریبي وکړي؟ دی آیا مزدوري کولی شي؟ دا کراچی د غلولې شي دلته خو دا مشکلات موږ لرو ځکه په دا سندې اتش پېتو اووه شپېتو کې دی قرار لري دا له مرضونو ډکم د مخکې مې عرض وکړو چې د ځنګنو درد د دی لري د ملا درد دی لري د شکر کې به دی اخته د وینې غوړ به دی لري سترګې به یې ضعیف وي غوږونه به یې کاڼۍ نو دا مشکلاتو کې نو دا متقاعد په دې حالت کې دی څه شی کولی شي او دا چې دا ګوره دا تقاعد چې د خلفای راشدین دا په دې خوا دا ګوره حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ یو یهودی ته د بیت البال له پیسو نه ورته پیسې ورکړي چې هغه کارمند دولت وو دا د تقاعد کلمه اوسنۍ نه ده سید نوم به تغیری داوود خان را په دې خوول ځخپل په دې نظامو کې مله دغه تقاعد کلمه د ابتدا نه ده پاتې ده دا نه حرام ده نه بل شی ده دا تقاعد پاتې ده له خلفای راشدین تر دا اوسه پورې په جمهوریت کې بنګه اندازه مشکلات درلودل هلته به موږ چیغې وایم دغه زموږ ټولنه وه چې چارواکو سره بخته و کله به یو تخصیص نشتره کله به یو شی ولیکه ولې توضیح کړه زموږ د جمهوریت د وخت هم ډېر متقاعدین بې پیسو پاتې دي دا اوسه پورې هغه هلته به بودیجې باندې وي خو بالاخره هلته دونه و چې وره خرڅ به مو کوو بودیجه به منظور سوله پیسې رسېدلې ولې جنجالونه زموږ په جمهوریت کې مو ولې بیا دا زه درته وایم چې دغه تقاعد دی باید متقاعد دی ورې دی مقایسه کې له جهان سره د جهان متقاعدین ګوره ټول نوي کتابونه لیکي هغه نویسندگان دي هغه شاعران دي هغه وکالت د پارلمان ته ځان کاندي دي ریاست جمهوری ته ځان کاندي دي محمود خزافی په یو جرنالي کې ګوره هغه ریاست جمهوری ته کېده ولې برعکس او زندگی دی خارج کې چې دي متقاعدین هغه زندگی ټوله بیمه ده صحیح رایگان ده کورو ته موټر راځي دي اولادونه وړي مکتب ته ولې زمونږ برعکس دلته موږ ته اوس خپل حق نه را رسېږي چې زمونږ قرض پیسې دي بیمه موږ نه غواړو نور شیان هم موږ نه غواړو او تقاعد د دې لپاره ولکې ولکې دا معاش د دې لپاره ده چې دا باید چې متقاعد شي دا باید تفریح وکړي خپل یو ځای کې وګرځي ولې موږ په رواني تکلیفو باندې اخته شوي له ډېر مشکلاتو د اقتصادي ستونزو سره چې مخامخ یو موږ خپله تداوي پیسې یو نه لري مرګونه زموږ په کورونو کې کیږي دا د بې پیسو له درکه نه ده علم تعلیم قلم له موږ نه ختم شو نو موږ دې ته ذاتي حیران پاتې یو چې دا موږ روزمره زندگی په څه حالت تیریږي نوره دا دوه کاله خو په موږ باندې په ډېر مشکلاتو تیریږي یعنی مشکلات به حد به اندازه لري ګوره اختر کې د سرخانون اواریږي و چې میوه خلک اخیستل کیږي دا یو فرهنګ دی د افغانانو دا یو کلتور ده په لوی اختر کې قرباني کیږي روژه هم په پیسو کیږي چې زه د یو قطق پیسې ونه لري نو ته په وچه ډوډۍ د چا سره هغه هم ډېرو کمو خلکو ته دا به نو څنګه روژه سړی ونیسي روژه هم په هغه حالت تېره شو اختر هم په همدې حالت تېر شو موږ په تاریخ کې بې قربانۍ نه وو تېر شوي دا دوه اختر چې په موږ باندې تېر شوي دي موږ بې قربانۍ تر اوسه پورې پاتې وو نو نور بنو الله ته سوال کو نو الله ته امید لرو نور خو ټول چارواکي خبر کړی دي او اوس بیا موږ ته چیغو چې امارت اسلامي د مشرانو نه خواهش کو چې وزر ورته کوم سوال ورته کوم چې خدای ته وګوري رسول ته وګوري دغه د متقاعدینو دغه حقوق ورکي موږ هم د افغانستان تشکیلی لرو تابعیت لرو دلته او ساسي رعایت یو موږ او ساسي په خوا کې دلته پراته یو موږ نور بنو سو وینو
د افغانستان د متقاعدینو عمومي انجمن مشر سنگر افندی له تاسو مننه چې د ازادي میلمه په دې پروګرام کې مو را سره برخه واخیسته او زموږ پوښتنې مو ځواب کړې
تاسو نن ډیره مننه چې زمونږ आवाज دا وچته موږ ته غیر لدار سانو بل شي پاتې نه دي نو الله دې تاسو به عزت لري ډیره مننه خدای دې ډیر عمر خوان کړي